السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې او دلته په پراګ کې د سحر شپږ بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اکرام مسکنیار به هم لمه سره وي. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام حجره هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر یو واری بیا د سینټ د انتخاباتو لپاره په ښکاره ډول د رای اچونې په صدارتي فرمان تنقید کړی. د کیټو سرکوونکي د محمد علي ستپاره په ګډون درې غرختونکي لا هم روک دي او ټاکل شوی چې په ووهان کې د کورونا وایرس ریښو معلومولو څېړونکي نن خبري غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری ویلي د سینټ د انتخاباتو طریقه کار بدلولو او په ښکاره ډول د رای اچونې صدارتي فرمان د پارلیماني نظام پر ضد یوه هڅه ده. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل چې په انتخاباتو کې په پټه رای اچونه د هر وګړي آئینی حق دی. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د فروری په شپږمه د سینټ په ټاکنو کې په ښکاره د رایې د ورکولو فرمان لاسلیک کړ. حکومت دریس لري چې په داسې کولو سره به ټاکنې شفافې وشي. د کیټو سرکوونکي د سکردو ستپاره او دوه بهر ملکیان غرختونکي لا هم روک دي. د محمد علي ستپاره زوی ساجد ستپاره د فروری په اتمه مشال ریډیو ته ویل چې د فبروری په درېمه دی هم له خپل پلار سره کیټو غره ته په ختو کې ملګری و، خو شاوخوا 8000 میټره بره ختلو وروستو د اکسیجن د کمی له وجې راکوز شو. هغه زیاته کړه چې د فبروری د 15مې راهیسې د محمد علي ستپاره د آیسلینډ جان سینوري او د چیلي هواد جی پی مور سره رابطه نه کیږي. بلخوا د لوبو حکومتي ادارې د الپاین کلب سیکرتر قرار حیدری ویلي که موسم خو نن به د محمد علي ستپاره او د هغه د ملګرو د لټون لپاره بیا عملیات کیږي. د امریکا سفارتخانه په خپل ټویټر لیکلی چې له دې زړورو غرختونکو سره همدردي ده او د هغې په خوندي توګه د واپسۍ په هیله دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور څلوېښت کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره 2,26,000 ته رسېدلې. نن د کووېډ-19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس نور 1,008 کیسونه ثبت شوي. دغسې په تیر شواروس کې له کورونا وایرسه 1,41 کسان بیرته ښه شوي هم دي. په کراچۍ کې چارواکي وایي چې پولیسو پرون سهار په لانډی سیمه شاه لطیف ټاون کې د عملیاتو پر مهال یو وسلوال وژلی او 15 نور یې نیولې دي. د سند اطلاعاتو وزیر ناصر حسین پرون ناوخته یوې خبري غونډې ته ویل چې پولیسو استخباراتي ادارو د وسلوالو یوه شبکه نیولې چې د کراچۍ په حساسو ځایونو کې د بریدونو پلان درلود. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سپریم کورټ په کرک سیمه کې د هندوانو سوځول شوي زیارت د بیا ودانۍ لړکې د خبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی چې بې لسنډه دې په دې کار پیل کړي. پرون په اسلام آباد کې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ درې کسیزه جرګه کې په ټیری کلي کې د هندوانو د سوځول شوي زیارت په اړه اورېدنه وکړه. چیف جسټس امر کړی چې زیارت ته د زیان رسوونکو کسانو څخه دې پیسې واغستل شي. د اورېدنې پر مهال د وقف شوو املاکو د محکمې وکیل اکرام چودري عدالت ته ویلي چې له نیول شوو کسانو پیسې نه دي اغستل شوي، خو صوبایي حکومت ورله بیالي کړي دي. تېر کال په دسمبر کې بلوګرو د هندوانو زیارت سوسبلی وو او د دې وروسته بیا ځینې بلوګر نیول شوي هم وو. د خبر پښتونخوا وزیر علم د دې زیارت د بیا ودانې امر کړی دی او د دې لپاره 3.5 کروڑ روپۍ مختص کړي دي. د افغانستان د دایکندي مرستیال والی تاییدوي چې د فروری په اتمه په دغه ولایت کې ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې زخمیان کړي. محمد علي ارزګاني پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې چاودنه د پاتو ولسوالۍ په تمسان کوتل سیمه کې شوې. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. او د صحت نړیوالې ادارې اعلان کړی چې د سینونکو هغه نړیواله ډله چې د چین په ووهان ښار کې د کورونا وایرس ریښې معلومولې د فبروری په 9مه با خبري غونډه کوي. WHO د فروری په 8مه ویلي چې د نړیوالو سینونکو ډلې په ووهان کې د کووېډ-19 وایرس د ریښو معلومولو لپاره 4 هفتې تیرې کړې او د چین چارواکي او چینایي سینونکي به هم په دې اړه خبري غونډه کې ګډون کوي. ساینس پوهان ګمان کوي چې دا وایرس له خاپیرکه انسانانو ته منتقل شوی. د کورونا وایرس له وجې تر اوسه په نړۍ کې 2.3 میلیون نه زیات کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو او خبرونه مو تاسو ته وړاندې کول. د مشال ریډیو خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. لاړ به شو د خبرونه لومړی رپورټ طرف ته. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری یو وار بیا د سینټ د انتخاباتو د طریقې کار د بدلولو په ښکاره ډول د رای اچونې لپاره په صدارتي آرډیننس یا فرمان تنقیدونه کړي. نوموړي پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې په پټه د سینټ د انتخاباتو لپاره د رای اچونې دا صدارتي فرمان د پارلیمان سید یوه هڅه ده. د پاکستان ولسمشر عارف الوی تیر اونۍ دا صدارتي فرمان لاسلیک کړی و او حکومت په دې اړه دریس لري چې له دې سره به انتخابات په شفافه توګه وشي. تفصیل د غلام غاص په ریپورت کې.
د سینټ د انتخاباتو د طریقې کار د بدلولو او په ښکاره ډول د سینټ د انتخاباتو د کولو لپاره د صدارتي فرمان د جاري کولو وروسته تیر ماښام د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د موجوده حکومت په دغه ګام نیوکې وکړې او د حکومت دغه هڅه یې د پارلیماني نظام په ضد یو سازش وبللو. بلاول بوټو په بلاول هاوس کراچۍ کې په خبری کانفرنس کې وویل چې په هر ډول انتخاباتو کې په خوپی ډول د خپلې رایې کارول یو بنیادی آئینی حق دی.
هر سټیزن کا جو حق ہے ووٹنگ کا، ساتھ ساتھ آپ کے پاس حق ہے رائٹ ٹو ا سیکرٹ بیلٹ.
ہر یو شہری د ووٹ د کارولو د حق ترسنگ په پرده کې د خپلې رائے کارول هم د هغه حق دی، او دا د دې لپاره دی چې هر څوک هم خپل رائے کاروي نو چې په آرام سره په پرده کې خپل ووټ استعمال کړي او چې څوک پری هیڅ رقم فشار وانه چوي او چې د ووټ په وجه تری څوک انتقام وانه خلی.
کوئی ان کے ان سے ریونج نہیں لے سکے ان کے ووٹ کی وجہ سے.
تر دې وړاندې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف په ښکاره ډول د سینټ انتخاباتو کولو لپاره یو آئینی مسویده هم په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې وه، خو دغه ترمیمي بل د اسمبلی نه نو منظور کړی شوی او د هغې وروستو بیا د پاکستان ولسمشر عارف الوی په ډاګه د سینټ د انتخاباتو لپاره د ووټونو اچولو په اړه یو صدارتي فرمان جاری کړی و او حکومت په دغه اړه په سپریم کورټ کې هم یو ریفرنس جمع کړی دی، خو تر دې دمه عدالت د سینټ د انتخاباتو د طریقې کار په اړه څه فیصله نه ده کړې. هم په دغه لړ کې تیر ماښام د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو په خبری کانفرنس کې دا ټول هرڅه د پارلیماني او جمهوري نظام په ضد یو سازش وبللو.
یہ سازش کامیاب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بڑا حملہ ہوگا.
کدا سازش کامیاب شو نو زما په فکر دا به د پاکستان په جمهوریت پارلیمان او د پاکستان په انتخاباتو یو ډیر لوی حمله وي. کدا ولسمشر د دفتر یا عدالت لخوا قانون سازی کیږي نو بیا تاسو قومي او صوبایي اسمبلیانی بندي کړئ، ځکه بیا د جمهوریت او ریاست په چلولو کې د هغوی څه کردار پاتې نه شو.
تو پھر آپ نیشنل اسمبلی کو اور پروونشل اسمبلی کو بند کرے، ان کے کوئی رول ہی نہیں رہا جمہوریت میں اور اس ریاست کے چلانے میں.
خو بلابلو وفاقی وزیرانو پا بیا بیا ویلی دی چی دا سینیٹ پا انتخاباتو کی پا پیسو دا صوبائی اسمبلی دا ممبرانو دا خرسولو او اغیستلو دا لاری نیولو لپارا دوی غواڑی چی دا سینیٹ انتخابات پا خکارا ڈول دا رایو ورکولو دا لاری ترسر شی. او د اطلاعاتو او پاخی وزیر شبلی پراز د جنوري په یو کم دیرشمه نیټه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې تیر ځل د سینټ په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اسمبلی شل غړي په دې وجه د پاکستان تحریک انصاف نه وستلې شوی وو چې هغوی د تحریک انصاف په ځای د نورو ګوندونو امیدوارانو ته خپل ووټونه ورکړي وو. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو پو محمود جان بابر وایي دا ځل هم تحریک انصاف د سینټ په انتخاباتو کې د خپلو ممبرانو په اړه اطمینان نه لري، نو ځکه دوی د سینټ د انتخاباتو د طریقې کار د بدلولو هڅه کوي.
سینټ د انتخابات د ډېر مودې راسې په پاکستان کې د پارلیمان چې کوم غړي وي د هغې د پاره یو داسې موقع وي چې که هغوی پکې خپلې خپلې پارټۍ ته هم ووټ ورکړي خو څه ناڅه ووټ پکې بهر هم بل چا ته ورکړي او بیا په دې باندې تورونه لګي چې دوی دا خپل ووټونه سس زی کې خرڅ کړی دي. او که تاسو وګورئ نو د طریقې انصاف چې خیبر پختونخوا کې حکومت تیر ځل نو په هغه کې بیا دوی د خپلو شلو کسانو پورې خلاف کاروي هم کړی وه، او دوی دا تور لګولی وو چې هغوی خپل ووټونه خرڅ کړي وو، بل چاته هم ورکړي وو. نو همدغه اوس دې وخت کې هم دوی ته یره ده چې دا د سینټ انتخابات چې ډېر زیات ضروري دي تحریك انصاف لپاره، هسې نه د سینټ انتخابات بیلو، او دا یو ډېره لویه د شرم غونې مقامي د هغه حکومت دپاره کوم چې موجوده ناست یو هغه دې د سینټ انتخابات بیلي. نو دې دپاره دوی هر طرف نه د احتیاط کولو کوشش کوي.
په پاکستان کې هر درې کاله پس د سینټ د نیمو غړو موده پای ته رسي، او په دې وجه د سینټ د نیمو نو غړو د انتخاب لپاره هر درې کاله پس انتخابات کیږي، او د صوبایي سملی د غړو د رایو یا ووټونو په بنیاد د نوي سینیټرانو انتخاب کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو،
سروي
په دو نیمو بجو،
تورتمونه
په درینیمو بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم څلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اورئ ورسو واستي یو بل رپورټ طرف ته. د سکردو اوسیدونکو محمد علي ستپارا د ایسلند جان سينوريو د چيلي جي پي مور چې د کېټو غرتا د خطلو پر مهال لادرکشي وو، تر اوسه پړه ایس معلومات مخته نه دی راغلي. د کسانو د فبراير په دریمه خپل سفر پیل کړی وو، خو د فبراير په 15 ورسره رابطه پرې شو. د پاکستان فوج د لټون عملیات پیل کړی دي. محمد علي ستپارا د پاکستان مشهور غرختون کې دي، او لدې وړاندې په يخنې کې د ننګا پر بد غرته د خطلو نړیوال ریکارډ هم جوړ کړی دی. د محمد علي ستپار او دغه د ملګرو کېټو غرته د خطلو او په پا پاکستان کې د غرختونکو لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه د ریپورت اورو. د گلگت بلتستان د سکردو اوسیدونکو محمد علي ستپارا او دغه دوه نور بهر ملکی ملګری کېټو غرته د خطلو پر مهال لادرکه شوې دي. د ستپارا زوی ساجد ستپارا د فروری پاتمه مشال ریډیو ته ویل چې دی هم له خپل پلار سره کېټو غرته په خطو کې ملګری وو، خو شاوخوا 8000 میټره بره خطلو رستو د اکسیجن د کمی له وجې راکوس شو.
موږ د فبروري پر دریمه د کېټو سرته د خطلو لپاره روان شوو. زه هم له پلار سره په دې سفر کې وم. زه چې 8200 میټره بر ولاړم، نو د اکسیجن کمی راته پیښ شو. پر مغزو او صحت مې بد چل شروع شو، نو اندازه راته وشو چې نور تلل به خطرناک وي. ما سره په کیټ کې اکسیجن وو، خو د اکسیجن په ډبي کې څه مسله راغلی وه، نو هغه ترې بهر وتلی وو. زما پلار د کیټو سر ته خطل غوښتل، او زه یې هم له ستنېدو منع کولم. د فبروري له 15 راهیسې هغه او ملګري یې ورک دي. پوځ د لټلو په هڅه کې دی، خو لا څه خبرې نشته.
محمد علي ستپارا سره د کېټو سر ته په خطلو کې د ایسلند جان سينوري او د چلی هیواد جی پی مارم شامل وو. سلور سلوخت کلن ستپارا د تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې لویو غرونو ته د خطلو شوق لري. ساجد ستپارا زیاتوي چې محمد علي ستپارا د پاکستان د 500 او د نیپال دریو سترو غرونو ته ختلی، او دغسې په 2018 کال کې په یخنۍ کې په لومړي ځل ننګا پربت غر سر ته د خطلو نړیوال ریکارډ یې هم جوړ کړی دی. لوبو غرونو ته د خطلو لپاره د حکومتي ادارې پاکستان الپاین سپورټس کلب سیکرټری قرار حیدری مشال ریډیو ته ویل چې محمد علي ستپارا او دغه ملګرو ته د حفاظتي کیټونو ترڅنګ نور ضروري سامانونه ورکړي وو، خو د خراب موسم له وجې ورسره رستو رابطه ونه شوا. دا چې په پاکستان کې د کېټو په ګډون لوی غرونو ته د خطلو لپاره د اجازت نامې ترلاسه کولو یا د حکومت لاړخه کوم حفاظتي اقدامات کیږي او کنه، قرار حیدری پاړه وای چې د لړکی پاکستانیان یوازې د ضلع انتظامیه نه اجازه ترلاسه کوي، خو بهر ملکیان بیا له حکومتي ادارو څخه باقاعده د اجازت نامې او سهولتونو اخیستو وروسته غرونو ته ختلی شي.
د ستپارا دوی سره چې کومې بیټرۍ نه وي هغه خراب شوي دي، او جی پي ایس هم ورسره کار پرېښی دی، نو ځکه د لټون عملیات ګران دي. بهر ملکین چې کیټو یا نور غرونو ته خطل غواړي نو لمړی لمونګه یا نور حکومتي دارو اجازه نامه اخلي. کیټو ته د خطل لپاره موږ دوی ته د شپته یا اویا ورځو لپاره اجازه ورکو ځکه دومره ورځې په سفر لګي، نو موږ دوی له ځان سره ریجستر کړو، بیا ورته جی پی ایس، بیرغ او دغسې نور ضروري سامان ورکو. پاکستانیان یوازې د ضلعي انتظامیې نه اجازه اخلي، هغوی په خپله خوښه ځي او راځي. غر ته د ختلو شوق په مالي توګه هم ډیر ګران وي، نو د دې لپاره تربیت او پیسہ ډیره ضروري ده.
قرار هدري زیاتوي چې دوی او دغسې نورې حکومتي ادارې ل خپل اندې هڅه کوي چې د غرختونکو حفاظت یقیني کړي، خو باید د لړکی پاکستانی غرختونکو ل دوی سره ځانونه ريجستره کړي. د لوبو د چارو پوها ایاز رزاب یا مشال ویډیو تول چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې ګڼ کسان لوی غرونو ته د ختلو شوق لري، خو د لړکی د روزنې ترلاسه کولو لپاره د مرکزونو د نشټوالي لوجې اکثره خلک له مشکلاتو حادثو ښکار شي. کیټو ته هر کال د پاکستانیانو په ګډون غیر ملکیان خېجي، او د روان کال په جنوري کې د نیپال یوې ډلې په یخنۍ کې کیټو سمټ یا سرتا د خطلو ریکارډ جوړ کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کراچۍ کې پولیس چارواکي وایي چې پرون سهار یې پلانډي سیمه شاه لطیف ټاون کې عملیات کړي دي، او د دې په مهال یې یو وسلوال وژلی او پنځه نور یې نیولې دي. دلته د سند اطلاعاتو وزیر ناصر حسین بیا رسنیو ته ویلي چې پولیسو استخباراتي ادارو د وسلوالو دا شبکه نیولې ده، او دی پلان درلودو چې د کراچۍ په حساس ځایونو کې بریدونه وکړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل دنیاز علی خان پر رپورٹ کی.
کراچی د سی ٹی ڈی پولیس وائی چې د پروری په اتما سحر وختي د خار پلانډي سیما شالتیب ټاون کې په یو کور عملیات کړي چې لال محمد نومي یو تر هغري وجلې او پنځه نوري نیولي او په غټه کچا وسلایتي تر لاسه کړي ده. پولیس وائی چې په دې عملیاتو کې پنځه تر هغر نیولي دي. پولیسو دا وکړي چې تر هغرو څخه ورته سلور کلاشن کوپونه، درې خودکش جیکټي او یو رکشا چې د دوه راکټو سره پکې بارودي مواد په ځای کړي شي، دولس هینډ ګرنیټي او په ډیر شمیر نور وسله هم تر لاسه کړی دا. د سی ٹی ڈی پولیس د عملیاتو پاړه د سند اطلاعاتو وزیر ناصر حسین شاه، آئی جی سند مشتاق مہر او ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد یو خبری غونډې ته ویل چې پولیسو او استخباراتي ادارو د ترهګرو یو غټ نیټورک نیولې. ترهګرو د کراچۍ په ښار کې حساس زیانه نخ کول غوښت. خبری غونډې ته ناصر حسین شاه ویل ترهګر په سنی سملې هم د حمله کولو پلان لرلو.
جس طرح کے اصلے تھے
د ترهګرو سره ډیر وسله تر لاسه شوې ده. کب نوې نیولې نو ډیر غټا پیخه کې دی شو. تر اوسه کوم معلومات چې تر لاسه شوې دي دوی کې زیاتره تعلق د گاونډي ملک افغانستان سره دي. نیولې شوې کسانو کې د هند استخباراتي ادارې د پاره په کار کولو کې ککړ هم دي.
سند اسمبلی اس میں شامل ہے.
ونڈی تا د سی ٹی ڈی پولیسو ڈی آئی جی عمر شاہد ویل ترهګر د پنځل اسر زوراسی په کراچی کې وو.
کسی ہاسٹل ایجنسی کے آپریٹیو تھے.
دا کسان د یو گاونډي ملک د استخباراتي ادارې لپاره کار کوونکي دي. ترهګرو په شالتی ټاون کې سلو ورځې وړاندې کور په کرایه اغستې وو. مونږه په دې اړه نور پلټنې روانې دي، او د نیولې شوې کسانو څخه د نور معلوماتو لپاره ګډه کمیټي هم جوړه کړې ده.
جوائنٹ انٹرگیشن ٹیم بھی بنے گی.
خبری غونډه ته د کراچی پولیسو مشر آئی جی مشتاق مہر اویل په خار کې د ترهګرو زیانه شته، خو پولیس او استخباراتي ادارو د ترهګرو په ضد سخت ګامونه پورته کړي دي. دی
ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ ختم ہو گئے
زدانے میں چی ترہگر ختم شوی دی یا دا ترہگر و زیانہ ختم شوی دی ترہگر وقت پاک مخامخ رازی خومنگ دا حقوی خلاف سخت گامونا پورتا کڑی دی لدی اولاندی سی ٹی ڈی پولیسو دا جنوری پا ویشتما دا خار پا سرجانی ٹاؤن کے دا لاقانونا تنظیم سپاہی صحابہ زینبون بریگیڈ وسلوال ڈلی یوگڑے سید محمد عباس جابری ہم نیولے وہ او وسلائی تی ترلا سکڑی وا دا سی ٹی ڈی پولیسو ایس ایس پی عارف عزیز دا وکڑی وا چی نیولے شوے تورن سید محمد عباس جابری پا کال دوزراش پاڑسم کی پا گاونڈی حیوات کی دا ترہگر تربیت ترلا سکڑے دی او دا وسلو چلولو کار پوہ دی او دا ترہگر یار عباس چینو میں دا سر کتاب یا ریڈ بک کی شامل دے دا حق نزدی ہمکار دی لدی اولاندی لہ سی ٹی ڈی پولیسو دا تیر کال دا اتم دسمبر دا کراچی دا کورنگئی سیمینا دا لا قانونا سپاہی محمد زینبون بریگیڈ دو ترہگر کرار حسین او کامران حیدر ہم نیولی وو پولیسو دا وکڑی وا چی دغه ترہگر دا پوانی ملا مفتی یوسف لدوانوی او مفتی نظام الدین شامیزی پوجلو کی ککڑو او تورن کسان د کال 2009 نا تر کال 2014 پوری په کراچی خار او د ملک په نورو برخو کې هم د مذهبي خلکو د خپل ډلې مخالف کسانو وجلو کې ککړ دي نیاز علی مشال ریډیو کراچی
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
پرند پاکستان سپریم کورٹ پر کرک کے دندوانو سوزول شوی زیارت د بیا ودانې لړکی د خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی چې بل زند دی په دې کار پیل کړی او عدالت ته دی وخت خوای چې دا کار به سمره موده کې وشي تیر کال د دسمبر په میاشت کې بلوګرو پر کرک کې دندوانو یو زیارت سوزولې او د دې په خرستو ځنی بلوګر نیول شوی هم وو پرند اوریدنې پر مهال د وقف شو املاکو د محکمې وکیل اکرام چودھری عدالت ته ویلي چې د نیول شو کسانو نه تر اوسه پیسې نه دی تل شوی خود خیبر پختونخوا حکومت ورلا پیسې بیلی کړی دي تفصیل د سرا زهیر پر رپورٹ کې
اسلام آباد کے دا فروری پا اتم نیٹا دا سپریم کورٹ دا چیف جسٹس پا مشاری کی دری کسیز جرگا گئی پا کرک کی دا بانڈا دا اچھا پا سیما ٹیری کلی کی دا ہندوانو سوزول شوی دا ہندو بزرگ زیارت دا سوزولو دا از خود نوٹس دا مقدمی دا اوریدن پا محال حکم ورکلو چی پا سمدستی تو گا دی بیل زنڈا دا زیارت دا بیا ودانی کار پیل کلی دا اوریدن پا محال چیف جسٹس گلزار احمد دا وقف شوی و املاکو دا محکمی وکیل اکرام چودھری تا وویل چی تاسو دا نیول شوی کسانو نا سمرا پیسی وصول کلی نو د نوموړي وینا و چې تر دې دمه هیڅ وصولی نه ده شوی او د خیبر پښتونخوا حکومت د دې لپاره پیسې بیلی کړي په کوم چې چیف جسټس حکم ورکړ چې دا زیارت زر تر زره جوړ کړي شي او سپریم کورټ ته دې لړکې خپل رپورت وړاندې کړي چې دا به څومره وخت او کله جوړیږي مشال ریډیو چې د سپریم کورټ په دې حکم د هندو کونسل د مشر او د قومي اسمبلی د غړي ډاکټر رمیش کومار نو پښتل نو هغه وې ہدایت دا چیف جسٹس او دا جسٹس اجاز الحسن لخوا جاری کړی شو نو دا او دا اقلیتونو دا نور املاکو په حواله چې دا حکم وشو نو زه ګڼم چې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده او دلته خو هسې هم ټول خلک په مینه او محبت سره اوسیږي او کار کوي او دا مسلې چې دا رنګ اوچتول کیږي نو دا په ټوله دنیا کې د هندو برادرۍ لپاره د خوشحالۍ خبره ده مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان د اقلیتونو لپاره سلاکار وزیر زاده نو پختل نو هغه وی حکومت په دې لړکی کار شروع کړي او ډیر زر بدا زیارت جوړ کړي شي
یو واقع شو هغه نه پر زمونږ صوبایي حکومت په دې کوئک اکشن لاغستو ای جی صاحب لار او 2000 زتلې ما ټول حکومت مشینری په دې کې لګیا او هغه نه پس صوبایي حکومت اور په کمیټي جوړ کړي او کمیټي او کم سی ان ڈبلیو انجینران دې هغه 3.50 لاکھ روپو دې سټیمټ جوړ کړي دي او ان شاء الله زمون کوشش ته چې
نامزد کلیشو سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
اوریدونکو. مشال ریډیو د پپکتیا کې میشت وزیرستانی کډوال وای لوي خبر سره په یخنه کې د شمنی او توکو مرسته ونشو بلې لوري ته لسوم یاشت را پدې خادوی ته خوراکي توکي نه دی ورکړل شوی چې لکه بلې ستونزې نه هم ډېرې شوې دي. د دوشنبه په ورځ په برمل کې میشت وزیرستانی کډوالو خپلې یادې ستونزې او غوښتنې د ټلیفون له لارې مشال ریډیو سره شریک کړي چې تفصیل درته نجیب الله الوخیل وړاندې کوي.
په پکتیکا کې میشت وزیرستانی کډوال وایي لیوی خو ورسره په روان ژمي کې د جمنۍ توکو مرسته ونه شوه او بل لوري ته له څو میاشتو را په دې خوا دوی ته خوراکي توکي نه دي ورکړل شوي چې له کبله یې ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. د دوشنبه په ورځ په برمل کې میشت وزیرستانی کډوالو خپلې یادې ستونزې او غوښتنې د تلیفون له لارې مشال راډیو سره شریکې کړې. وزیرستانی کډوال زاهد الله د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په پکتیکا کې د میشت وزیرستانی کډوالو د حالات د لټو په خاطر د سیمې تپلاوی ورولېږي.
د میډا اوستانه دوه چې میسا د زمانه مرسته وشي لکه څنګه دلته واورې وریږي او ډېر ستونزې سره خلک مخامخ دي. دلته داسې خلک دي چې یو واخی خوري یو واخی نخوري او نه دم سواک ته طریقه شته.
د پکتیکا په ورګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه لمن منګړتي کې د وزیرستانو یو کډوالو شاوخوا درې زره کورنۍ اوسېږي چې د چارواکو په وینا له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک دي. د مایزر اوسېدونکو عزت الله مداخل وایي لیوي خو پکتیکا سخت ساړه لري او بل لوري ته د دوی هیڅ کاروبار نشته چې کورونو ته ور باندې خواړه او د سونګ کیراونیسی
مریضون دې هیڅ شي طریقه نشته. دومره وضعیت خراب ته یو خلک چې بیخی یو وخت خوري یو وخت یې نه خوري.
د برمل د سیمې یو بل اوسیدونکو وزیرستانی کډوال اید حسن ویل تیر میاشت د سروې ډله ورغلی و او د مرستو ژمنه یې ورسره وکړه خو هغه هم مرسته نه دور لګلی.
دوا کله شي چې کیمن اقدی مرسته وا میر نه بانس ولا خوراکي مرسته چې دوه هغه د استو په دوه درې میاشت کې یو روسی بیا بیا ورکا شي. اوس د تیر میاشت مخ کې کیمن جنران چر غلی هغه مستر بیا دا وا دا وکړه چې تاسو ان شاء الله د نوې کوم نه دوله بیا میزو نقدی مرسته درکاوی خوراکي مواد درکاوی خو هغه اندازا دوه میاشت وسوله خدای سپر میشت هغه مرسته غلی نه دو.
بلوري ته د پکتیکا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په یاد ولایت کې د میشت وزیرستانی کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. د پکتیکا د کډوالو رئیس مریالی فضلی اروول
ان شاء الله د دبليو پی نه شمو کوم معلومات اخیستي دي وستا برنامه ته ونې درې ده چې قرارداد وګټي او دا قرارداد عملی کی او دوی ته ان شاء الله تعالی میاشتنی خوراکونه په خپل وخت سره رسیږي.
یاد دیوی د پاکستان پوز د 2014 زیږدیس کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له کابل لکونه کسان بنو د خیبر پختونخوا او پاکستان نور برخو ته کډوال شول. په دوی کې زرګونه کورنۍ خو سا پکتیکا ته هم واوختي. د پاکستان حکومت په څو پړاوونو کې له پکتیکا او خوست څخه د وزیرستانی کډوالو غاڼې کورنۍ په بانو کې د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې. خو د چارواکو په وینا په دې ولایتونو کې اوس هم د وزیرستانی کډوالو شاوخوا 10000 کورنۍ میشتې دي.
اوریدونکو تاسو په پکتیکا کې د میشت وزیرستانی کډوالو د ستونزو په اړه ریپورت اوریدو. وخت شوه د استونی سي خبرونې حجره. په حجره خبرونه کې داونه د بلوچستان د پښین د بوستان سیمې د خلکو د مشکلاتو په اړه خبري شوه دي. د دې خبرونې قربا ایوب ترین دی راځي چې ورته وښو.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
خوجو او زړه تر نزدې اوریدونکو نن ز د کوچ څخه 55 کیلومتر لري د پښین و تحصیل بوستان ته راغلم او د بوستان په کلی قاسم کې موجود یم او دلته ډېرې مشران د اعظم بازی په حجره کې راغړ سوې دي او د دوی سره به خبرې کوو د بوستان د ولس او بیا په خاصه توګه د سیمو پر ستونزو باندې. ځکه چې بوستان یو تاریخي سیمه ده. په بوستان کې د کاکړ قبیلې بازی پانیزی سارنګزی میترزی ترڅنګ سلیمان خیل ناصر او ځین نور قومونه هم آباد دي. که څه هم د دې ځای د خلکو لوی روزګار په اوس مهال کې د زمینداری سره تړلی دی خو بیا هم دلته ځایي خلک د تعلیم صحت او نورو اسانتیا په اړه د مشکلاتو سره مخ دي. نو زمي نور وخت نه اخلم او د بوستان په اړه د یو لوی زمیندار سره به خبرې پیل کړو او د بوستان په لړ کې به نور معلومات د تاسو سره شریک کړو. نو راځي چې لمړی د اجي صاحب څخه پوښتنه وکړم چې اجي صاحب که تاسو خپل ځان راته معرفي کړئ.
زما نوم عالمگیر خان دی، زه د بوستان کلی خانان اوسېدونکی یم. زما هلته زمینداری ده، زیاتره زمینداری چې زما هغه ښه په جدید طرز باندې ده، ټریکل اریګیشن و، دا تنلز و، دا چې دی کټ فلاورز دي چې به دا خلکو بیخي خل په نواله دي، زه په دا کار اخته یم.
صاحب دا راته وایي چې نن موږ په بوستان کې ناست یو. د بوستان ولې و دې علاقې ته بوستان ولې وایي؟
د بوستان تاریخ دا دی چې تر بوستان نه مخه دا علاقې نوم چې و د دشت بے ثمر، هغه دې و چې دشت بے ثمر بلی چې د افغانستان څخه قافلې به راتلې، هندوستان چې به تللې، مالداري چې به راتلې، هغه به پر دا علاقه راغله، دلته به استوګه کوله څو ورځې. نو دلته چې دی یو شی نه پرېښوی، نه آبادي پرېښوله هغه خلکو، نه به دلته دغه پرېښول کورونه پرېښول، نه به دا وجه یو شی دلته نه کېدی چې څه به وو، هغه به ګر تباه کړل. دغه بعد 1800 بعد چې دی په دې کې بوستان چې رالی دلته، بوستان دلته دا مځکه سنبال کړه، دا علاقه یې سنبال کړه، له کلا سټیټ سره موږ متصل یو. کلا سټیټ چې وو هغه سره موږ نشت یو، چې کوم موږ د کوټ بارډر دی، دا پخوا کلا سټیټ. نو د دې بارډر زموږ غلا کلا سره ټچ، دویم بارډر زموږ غلا خانوزی سره ټچ.
او بوستان د خلکو دلته د استوګنی زری ماش څنګه دی، د کم کم کارونه کیږي، څنګه دی ژوند
د دې خلکو؟ ژوند چې دی د بوستان د خلکو په اګریکلچر باندې منحصره دی. اګریکلچر چې دی له زمانو زخ چې دی را روان دی دلته. دلته بل دا چې دغه نو یو د پاکستان نه مخه یو کارخانې وې، دوې، یو په یارو کې وه، یو په بوستان کې وه، چې هغه جینینګ فیکټري بولي، هغه چې دی د کاټن فیکټري بولي، هغه د دوی کارخانې وې، هندوانو لګول کې وې دلته. نو دا چلېدې، دا دغه بعد چې دلته فسادات راغله، دغه راغله، دا کارخانې لوړې تباه شولې. دا نو دغه بعد بیا کارخانه دلته نه ده جوړه سوي. اوس سی پیک چې دی، هغه زه امید لرو چې دا سی پیک چې دی دا به اوس بیا سټارټ سي، او به دغه خلکو ته روزګار ورکوي. اوس زموږ ځوانان چې دي ډېر زیات لوی آبادي د دا د پښتنو د سیمې بې روزګاره چې دي، انشاءالله به روزګاري به ورختم کړي که دا شروع کړي ګورمنټ.
صاحب دا راته وایي چې د سیپک خبره کیږي په بلوچستان کې او بوستان چې دي سپیشل اکنامکس زون جوړ کړی دی، دلته خلګو مځکې مورته ور کړی دی، آیا پر ګراوند باندې څه کار روان دی که څنګه؟
د سیپک د زخمخ کې انډستریل سټیټ د دې بوستان، بوستان انډستریل سټیټ اتارټي په دې کې چې دی کردار زما دا و چې بنیاد ما یې شي دی دغه په 1990 کې، د 1992-93 کې نواز شریف اول گورنمنٹ چو، په دا گورنمنٹ کې مشتیا پرول راکی یو د چمبر آف کامرس له پلیټ فارم سره، د چمبر آف کامرس د پلیټ فارم سره منځري واښتله یو وتل سره وندر وندر دی، په وندر کې بجوړ دی، یو بوستان کې بجوړ دی. نو دا موږ بنیاد کې شو په هغه زمانه کې. اوس چې دی اوس کم موجوده صورتحال چې دی دا دی چې دوی یو 300 ایکړ ځمکه چې ده هغه دوی ډیولپ کړې ده، په دې کې پلاټینګ کړی دی، انفراسټرکچر چې دی هغه په دې کې وسته، سرکان دي، په دې کې بجلی رسول کې ده، یو ګریډ سټیشن نه لري. نور صرف د ګورمنټ څه نالایکي ده، نالایکي دا ده چې دوی په دان نه په اج چې دا وسط رای موږ دغه ته هینډ ورکو شاینا ته، یو انډسټریلیست ست را هینډ ورکو دغه چې دی په دا انتظار باندې خلک ورته ناست دي، او مقامي خلک چې دی په دې کې ډېر انډسټریډ دي چې په دې کې دلې خپل د پروسیسنګ لپاره، د فروټ پروسیسنګ لپاره، دې لپاره خپل دغه جوړ کړي، کوچنۍ کارخانه جوړې کړي. او نو انشاءالله دا امید دی که چېرې زمینداران سره دا مدد درته وسو، د زموږ لوکل انویسټر چې دی که هغه مدد وکړي، انشاءالله دلته به د خلکو زون به ډېر چینج شي.
د
حاجی اسلم صاحب سره خبر وکم، تاسو د سپیک اسلم خان سره تاسو د سپیک خبر وکړه. اسلم خان صاحب دا راته و چې سپیک خو د ډیر وخت سمجا ورو چې بوستان زون دی، انډستریل زون دی.
جی جی،
سپیک څه دی؟ دلته په دې علاقې کې خلک د سپیک نو ماخلي هغه کې څه وی؟
د دې ځای خلکو خو تر ګردو غټه قرباني دغه ورکه د سپیک لپاره چې شډیرم ځکه زما خلسي په کړو کې به زه غلط یم، تر زر اکړه زیات هم ځکه دا بغیر محافظه د دې ځای لوکل خلکو او دا سپیک ته ورکه پر کوم باندې کار هم شروع دی، سړکان مړکان هم کې جوړ شوی دی. نو موږ خو ډیر پر امید یو چې دغه پروژه خدای پر مخ وچلی موږ نه روانو نسلو لپاره دا یو ډیره ښه اپورچونیټي ده. ډیر امیدونه موږ وابسته دي دې،
یعنی دا د چین پاکستان اقتصادي راداري چې کوم دا زون جوړ شوی دی،
جی سپیشل اکنامیک زون دی.
او په دې کې اوس کار شروع شوی دی که نه دی شروع شوی؟
د کار شروع شوی دی، چار دیواران جوړ کړی دی، روډز هم تقریبا ډیر سر کمپلیټ کړی دی، سیوریج میوریج د دغه هم شروع دی، خو برحال هغه تر تیز نه دی لکه څنګه چې موږ امید وو چې دی بدونه چابک جوړ کی، خو پر لګیا دی، کار پر شروع دی، کار پر بند نه دی. بس دا نوې روډ را روان دی و دغه ته موږ ډیر دغه لرو، امید لرو. هر قسم تعاون د علاقې والا له هرې محکمې سره د علاقې د ترقی په حواله باندې ډیر ښه تعاون شروع دی، ډیر خلک ډیر تعاون ورسره کوي، ډیر دغه ورسره کوي. نو امید لرو ان شاء الله چې دغه زون چې کوم کار شروع کی نو د دې علاقې دغه به ډیر ښه بدل شي، د شو خواته به لاړ شي.
خان صاحب مننه، زه برته تعال رازم یو پښتنه به زه د خپل د ملګري سره وکم. اول که تاسو خپل تعارف راته وکړئ.
سر زما نوم رحمت الله دی او زه د قاسم کلی سره تعلق لرم. بنیادی طور زه سوشل ورکر یم. په علاقه کې سوشل چې کوم مسئلے مسائل دي پر هغه باندې زموږ نظر وي. به شه ته سوشل ورکر زه نن د تاسو فورم ته راغلم. نو د علاقې مسئلے مسائل خو ډیر دي. زموږ بنیادی مسله چې دا هغه د ایجوکیشن ده، د هیلث، او بل مسله چې لمر سره خان صاحب خدا وایي چې سپیشل اکنامیک زون دلته دی جوړیږي، بالکل جوړیږي، شکار دی د ډیولپمنٹ کار دی، علاقې ته به فائدہ راشي. لیکن چونکی د هر شی څه توانونه هم وی او فائدې هم وی، نو موږ په کار دی چې د دواړو اړخو ته یو ګورو. اول خو دا یک سپیشل اکنامیک زون دلته د کوم وخت د دې جوړېدو شروع سو، د دې هغه پراپر پلانینګ چې کوم دی، چې کوم په کار وغن دی سو. په دا باره کې چې موږ کله د هایر اتورټی سره خبره وکړه، دوی ویلې چې چونکی موږ دا په ایمرجنسی بنیاد باندې په سپیشل اکنامیک زون لیست کې دی اچول دي، نو ځکه د دې پلانینګ چې وي پر هغه پیمانه نه وو سویچ پر کومه پیمانه په کارو چې سو وي. دویمه خبره دا ده دلته د قبایلو تقریبا تر زر اکر زیات هم ځکه چې کوم ده، دا ټیم د سپیشل اکنامیک زون په تصرف کې ده، دوی دیوال پر راګرځولې دي. نو چونکه سپیشل اکنامیک زون چې کوم دی، د دې اثرات هم ستاسو فائدې هم ستاسو، خو بل طرف اثرات هم ستاسو توانونه چې کوم مرتوی، هغه نقصانات چې کوم مرتوی هغه دادي چې پر سوشل لیول باندې د دې خپل توانونه ستاسو، پر ماحولیاتي لیول باندې د دې خپل توانونه ستاسو، او پر وایلډ لایف چې کوم زموږ جنگلي حیات دي کنه دا ټیم په دغره کې، پر دې باندې د دې خپل توانونه ستاسو. پر دغه حواله باندې نه په سوشل والا باندې د سرکار څه پلانینګ سته، نه په انوایرنمنټل لیول باندې د دې څه دغه ست پلانینګ سته، نه دغه وایلډ لایف چې کوم دی، د زموږ په غره کې بل خصوص مر سره دالته یو نایاب نسل د مرخور چې کوم دی دا وجود لري. دا د وخت مرغلی چې د دې علاقې خلکو د قاعده په ډرمانو کې وبو وروړي دی، په خوشحالي کې دغه نسل چې دی تر داسې هدا پورې را رسولي چې دا ټیم د دوی تعداد مور دن 500 دی. نو دغه چې کوم نقصانات په کار دی چې ګورمنټ دغه نقصانات چې کوم دی د دغه د پاره چې دی خپل یو پلانینګ وکي، او بل خصوص د دې ویسټ منیجمنت چې کوم دی، د دغه د پاره د ویسټ منیجمنت چې کوم ځای خبر د دالت دوی کارخانه جوړي، د کارخانو څخه چې کوم ویسټ مټیریال راوځي هغه د کیمیکلز په شکل کې، نو دغه کیمیکلز چې هر ځای زموږ دغه برانی او بچ بکوم شلو کې راځي، ځای خبر د هغه دغه ویسټ مټیریال د ځان سره راوړي. نو دغه ویسټ مټیریال چې کوم دی، دا و انساني صحت هم تاوانونه رسي، دا و ماحولیات هم تاوانونه رسي، دا زموږ د حیوانان چې کوم دی، چونکه زموږ کمیونټي دا تر دا چې موږ هغه لیولی هوډ چې کوم دی، ذریعہ معاش چې کوم دی، اکثره خلکو یا له زراعت سره دی یا له حیوانات سره دی نو دغه ویسټ مټیریل چې کوم دی دا د دوغ دواړو د پاره چې دی توانی دی نو دغه د پاره په کار دی چې سرکاري پراپر پلانینګ وکړي
ډیر مننه اوریدونکو لکتنګ تاسو اوریدل چې دلته د سیپک چې دی د دې ترڅنګ د تکتو غار دی او په هغه کې د مارخور د ژوند هم مسله ده اوس په ولار سو یو سندری ته د سندری ورسته به برتر ازو نسیم خان ناصر سره به خبره کوو هغه د دې ځای منتخب رکنم پات سوی دی اوریدونکو مننه استاذ به سندره خوش سوی نسیم خان ناصر صاحب اول که تخپل تعارف را ته وکړم
نسیم ناصر معلوم دی او ناظم هم پات سوم دی لکه اور درچم سوشل ورکر ویلې سمته
د استاذ دلته په بوستان کې مسله مسائل ډیر زیات دي لیکن د سی پیک په عالم خبره وسوه بل دا دی چې دلته د روزګار په والا څه صورت حال دی د خلکو د روزګار زکه چې په خوا خود دلته د بوستان ریل ریلوی سټیشن او خلکو ته روزګار هم اوس دا د وچکلی او د دې ورسته څه صورت حال دی؟
مننه ترین صاحب، د روزګار په حواله باندې بس دونی خبره وکم، زموږ په پورم کې ناس خلک هغه په مختلفو ټاپیکانو باندې مجلس وکي، روزګار نست مطلب زراعت یو واید ذریعہ چې هغه روزګار دی لکه هغه چې زموږ ټوټل آمدن د زراعت هغه د اوبو د خوشحالۍ په حواله باندې بجلی د بجلی په حواله باندې خبره وسول چې یعنی بجلی شدی چې نه وي، خو زه بیا دا وایم چې ګورمنټ ته په کار دی چې هغه موږ ته روزګار راکړي، روزګار یعنی داسې چې قرضې راکړي زمیندارانو ته، ډیمونه را جوړ کړي، ځکه چې دا هغه کارونه دي چې ګورمنټ یې کولی شي، او کوم چې د لینډ یعنی کوم خلک ځمکې لري د هغو کارونه دي هغه په کار دي چې هغه کارونه وکړي، لیکن ګورمنټ چې کوم کار دی هغه نه دي. زما په نظر باندې دلته روزانه د بجلی په حواله باندې اړتالونه یي، ځکه چې خلک بې روزګاره دي، ته د روزګار خبره وکړه نو خلک بے روزگار دي، روزگار ستنه نو دوی مجبور دي چې روډو ته براوځي، گرانی دونی زیاته ده چې انتها نهسته، بیرته دا ریلیټډ دي د روزگار سره، نو روزگار نهسته خلک د روډم بندي مطالبه هم کوي، نو زما په نظر باندې داسې روزگار نهسته، دا خو نه دي روزگار چې خلک یو 1500 وسو روزانه د ورځې کوي او ماشام په خپل بچانو باندې خوري، دا د خدای پزل دي چې زموږ علاقې خاص کر بوستان د تعلیم په والا باندې تر ډیرو ځایو شدي، زه ډیر شه بولم هغه تقریبا دا چیم زما اندازه دا 70-75% سیدی هغه گورنمنت امپلایز دي، نو هغه ډیر روزګار ته نه دي مجبور، او چا کم خلک دا هغه نوکری نه لري هغه خلک ډیر په تکلیف دي، د روزګار په اړه باندې ډیر غټه مسله ده.
نصیب خان ناصر صاحب، تا د تعلیم خبره وکړه، زما سره یو بل ملګری دی، اول که تاسو خپل تعارف راته وکړئ.
زما نوم خلیل الله کاکړ دی، زما تعلق د بوستان کلی چوکل سره دی، زه په خپل د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره تعلق لرم، په ګورنمنټ های سکول بوستان کې ایز اسسټنټ ټیچر کار کوم.
دلته د تعلیم مسلې زیاتې دي، دلته د ماشومان د تعلیم بیا د نجونو د تعلیم څه صورتحال دی؟
سر یقینا مسلې بیخي ډېرې سته دلته زموږ په علاقه کې، ستا په معلوماتو کې اضافه کوم سر چې بوستان داسې یو علاقه ده چې په دې کې ډېرې تاریخي تعلیمي ادارې سته، لکه های سکول بوستان او د کلي چوکل پرایمري سکول او د خونزاده خیلو پرایمري سکول، دا هغه سکولونه دي چې دا تر 1900 د مخه دوی وجود درلود. یعنی زما نیکه چې عبدالغني خان نمیدی په 1905 کې دی پیدا شوی دی، د هم په د چوکل پرامري سکول کې سبق ویلی دی. دلته به یو پرامري سکول وو، هغه له بدنیلې د صاحب خان د چوکل یعنی د مختلف کلی والا براتلو په دایو پرامري سکول کې به سبق ویلی. خو د بدقسمتۍ زنن هغه پرامري سکول نن هم پر هغه ځای ولاړ، یعنی د چوکل پرامري سکول چې کله تر 1900 د مخه هم پرامري وو، سټیل وسم پرامري ولاړ دی. خو دلته زموږ سره تعلیمي ډېرې ستونزې شته، تر ټولو غټه ستونزه زموږ غدا ده چې ډېر داسې سکولونه دي چې هغه تر اوسه پورې شلټر لیست دي، ډېر داسې سکولونه دي چې د هغو تر اوسه پورې باونډري وال نست، او تر ټولو
دیوالونه نست یا چتونه نست،
بالکل داسې سکولونه ستا سره دلته مخامخ خونزاده خیلو یو سکول دی، بقاعده طور پر بلډینګ جوړ شو د هغه سکول دپاره، خو د بدقسمتۍ څه په هغه کې اوس پسونه تړل کېږي، یعنی هغه باونډري ته څه کوي خو ګر سره هغه د سکول اولیا بېګر سوګي ده، او زموږ غټه مسله دا ده سر چې زموږ سره د ټیچرز کمې ده، زموږ د ټیچرز سیدی
دلته دا خبره وسو چې ډیر داسې استادان دي چې هغه سکولو ته ناراضي، او تاسو وایئ چې د استادانو کمې ده؟
سر یقینا داسې هم څه ستړي ستا چې ټیچرز ځینې د مختلفو علاقو سره ځي، د کوټ سره ځي یا د رود ملازی سره ځي یا د خانوزی سره ځي، کله چې هغه راځي نو دلته نه لس بجې د دوی ټایم ضایع شوی، او ځینې ټیچرز داسې دي چې د بدقسمتۍ ز دوی څه کوتای کوي په خپل ډیوټیانو کې. خورال چې وګوري زموږ په بوستان کې تعلیمي ریشو ډیره ښه ده، تقریبا 75% یا 80% خلک چې دي دلته تعلیم یافته دي، خو دا زموږ یو بدقسمتي بولي چې موږ تر اوسه پورې هغه تعلیمي هغه کوالټي ایجوکیشن تر اوسه پورې موږ نه دی حاصل کړی، هغه ځای ته موږ ځان نه دی رسولی کوم ځای ته چې په کار دي موږ رسولی وای.
ډیره مننه، زما
زموږ سره د عوامي نېشنل پارټي صوبایي نائب صدر اجي نظام الدین کاکړ صاحب هم ناست دی. د ده سره په پوښتنه کوو ځکه چې د دلته څو واره د قومي اسمبلۍ دپاره د صوبایي اسمبلۍ دپاره په انتخاباتو کې هم درېدل چې د بوستان سره د ده تعلق دی. اجي صاحب تاسو هم واورېدل دلته د خلکو ډېر مسلې دي، آیا دلته پر سیاسي جماعتو څه ذمواري راځي، خپل پر حکومت څه ذمواري راځي؟
مننه نائب صاحب، تخمو پوری چې د زمواري خبره ده، زمواري د زیاته خدا حکومت غده په دې شک نسته چې د حکومت دلته هغه دغه نه دي سوي. تاسو معلومه ده زموږ د پاکستان می خصوصا بلوچستان دلته خو تعلیم دونه پاته دي چې بيخي سړی په شرمیج، هغه په دې چې نه کوالټي اډوکیشن ورته ویلای سي نه هغه معیار دي، او سره قصور کراځي، قصور زیاته خدا حکومت دي. ویلې د پاکستان د داویا درې او کاله موږ دا وایي چې په بجټ کې د تعلیم لپاره شاریه 2% لا هم نسته، یعنی پر دفاع باندې ډیره پیسې خرچېږي، پر نورو دغه باندې زیاته خرچېږي. تر کې هفته ملکونه ته وګوره هلته پر تعلیم باندې څومره زیات محنت کوي خلک، پر تعلیم څومره زیاته پیسې خرچوي بجټ کې. یو خو بنیادي وجه دا ده. دویمه خبره دا ده چې دلته راځم، هغه خبرې ته هم راځم چې موږ هم حقیقت زه خپل هم ځان ګرم بولم، خو په دې بیا وایم چې ما په وس څه دي. د کینن د په مختلفو وختو کې دلته دا سو کال جمهوریت ضرورت هم دا کنټرول ډیموکراسي ورته په بالا معنی، خو بیا هم بجټ راغلی دی، پیسې راغلی دي، په ربور پی راغلی دي. هغه کردار د ایجوکیشن منیسټری که د صحت منیسټری هغه کردار نه دی ادا کړی، هغه پیسې د کرپشن کې تللی دي، هغه بیوروکریټ خوړلی دي، یا منیسټرانو خوړلی دي، یا ایم پی ګانو د بدمرغه بزه. دا وایم چې کله د زیولک د 85 د غیر جماعتي الیکشن بعد چې هغه اسټیبلیشمنت را ولاړ سو، پولیټیکل پارټي پولیټیشن زه شوران دی په کرپشن اخته کړل، یعنی څنګه کرپشن؟ په خو به پیسې راتلې ترکیاتی فند د سیکریټریانو د بلدیاتو د دیمې کومو په ذریعہ به خرچې د ستابې پروژ ډایریکټر تم کې دی، ستابې سیکریټری تم کې دی، دا را واخسو ایم پی ای ایم ان ای فند سینیټر فند کې هغه پیسې د کرپشن لار زیوله خلاص ک جنرالانو خلاص ک اسټیبلیشمنت خلاص ک. نو لہذا هر منیسټر چې راغلی دی هغه لس کروڑ 15 کروڑ ایم پی ای کای مینه دی، لس 15 کروڑ ک سینیټر دی خرڅی، بیا دا 15 کروڑ هم دی گټی، بیا ورسته 50 کروڑ 100 کروڑ نور گټی، بجای د دې چې دا پیسې پر مقصد خرڅ سی. د پاکستان چې نن دونه مکروز سو، دا ګرانی چې دومره ډیره سو، د معیشت چې دومره خراب سو، دا غلوه وجه دا چې هغه پیسې چې موږ د ورلد بینک او د ایم ایف زاخلو، یعنی نه د سود په شکل کې ورکو، هغه پیسې او ګرد پر غلط طریقو پر غلط لاس.
سب دلته برت پښتنه دار راځي چې د حکومت په اوس وخت کې څه ذمہواری ده، خاص کر که د بوستان و د مسلو ته موږ وګورو، کغه د سیپیک په والا ده، ځکه د سیپیک ته پاره خو مځکه ورکول سوی ده، لیکن پر ګراوند باندې تر اوسه شی نسته.
اسه که موږ وګورو بنیادی طور سیپیک کو یو نو میسته په بلوچستان کې عمل شی نه ښکار کیږي، بلکې زبدایم په دوربین کې هم نه ښکار کیږي. نو سیپیک دی، سیپیک دی، سیپیک خو د نواز شریف په وخت چې څه پیسې وي هغه دورې په پنجاب کې ولګول، دا شپږاویا ارب ډالر وي، که شپږ پنځوس ارب ډالر وي، هغه خودی دورې خرڅ کړه. که مغربي روډ چې ودا یې سمازي مشته یو جوشک په خوله کې راکاوي، مشته نه سی پیکس ته نه مش تر هغه وخت به مونږ چې کله په میدان یو شیش کارس، تر اوسه خو ماته خپل نه معلومیږي که انډستریال زون دی مازي جوشک دی، مشته په خطابه سم یو دوه روډونه جوړ کړی دی، یو دیوال به ولي هغه ولکه یو معنا لري. دلته تباہی د بیروزګاری د اډوکیشن، ما درته ویل اډوکیشن هم نسته، ما درته ویل چې جمهوریت هم دلته نسته، هغه په دې نسته چې ارڅه د اسټیبلیشمنت په لاس نه، چې نواز شریف دا وست پی ډی ایم په شکل کې چې کم یو تاریخ راپورته شوی دی، دا یو ل جمعتون هغه مقصد دا چې دا کم لاسونه د اویا د درو اویا کال ز ریاستي ادارې اسټیبلیشمنت او پوج دواړه هغه سی په کومه طریقه باندې پر دغه اثر انداز دي پر جمهوریت او پر پارلیمنت، دا هغه د وجسه دلته لکه نواز شریف چې وای ووټ کو عزت تو یو دا خبر چکیږي. دویم دا دی چې د دې عمل دخل پارلیمنت باندې زیاتې، پارلیمنت نه دی آزاد، سیاسي پارټي نه دی آزاد، دا پی ډی ایم ته خوشبینوې موږ وای کده د دې لاسونه وکشل، تر اوسه خو داسې عملن ما ته مستقبل زه خو نه یم خوشبینی، مستقبل زموږ نسته تاریخ دی سر.
د بوستان د اکنامیک زون او نور ستونزو په اړه مې چکل د علاقې د اسمبلی د غړي عبدالواحد صدیقي سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه بریالی نه شوه.
البته د بلوچستان د کښت او کروندې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزی راته وویل چې اوسنی حکومت د بلوچستان د پرمختیا بیا په خاصه توګه د سپیشل اکنامیک زون په اړه ډیر کار کړی دی.
د بلوچستان انډسټریل زون خو یو ډیر غټ اقدام دی چې د بلوچستان د سرمایدارانو لپاره او د زمینداران لپاره او دلته پورا یو ہب جوڑی پارک کی بٹول فیکٹریاں اور انڈسٹریز جو دی اغوا پجی کی وجود لری دی دا پار الاٹمنٹ نہ سی وی دی اوپر مخ بکیڑی انشاءاللہ روان دی او سی پی ایک چری سی پی ایک سره دا تعلق خودم رخاص نہ لری غلی دا یو ډیر زړه منصوبه ده خو بیا هم مرز دا سی پی ایک سره تړو خو سی پی ایک چې مغربي روټ ته خود راغه دا پار خود روس پوری داس خاص اقدامات نه دي سی پر دی باندې میټینګونه روان دي دا سی پی ایک چری دا پاتیر حکومت کی زمرد پار ډیر پتاوان کې دا منصوبه ودرېدل په دې چې دا مشرقي روډ باندې کار شروع شو او مغربي روډ چې کم پر روب پر ډیر اسماعیل خان او داسې بیا وځي چې کم چې سی پی ایک دی او کم چین ته چې بیا دا لار ځي نو دوی بیا داسې پر کراچی پر پنجاب او داسې پر ایبټ آباد باندې دا وایستل ایبټ آباد ته خو باسې هم ځي پر دې باندې زموږ تحفظات دا وخت زموږ د حزب او د عوامي نیشنل پارټي او زموږ د مشرانو پر دې باندې هر وخت خپل تحفظات دغه ښکاره کړي دي. خو بیا هم موږ امید لرو زموږ صوبایي حکومت په دې کې ډېر لوی اقدامات کوي. سبا هم د سی پی ایک په حواله سره یو میټینګ روان دی نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا مغربي روډ باندې چې څومره د انډسټریل زون دی د برق کمې منصوبې دي چې پر دې باندې راځي د پاور هاوسز دي دا بم وجود لري او دا بم مر جوړو د دې ازمون مطالبه ده د وفاق سپیسیفیک د شان واچي او درغوازر پر ورسي ډېر مې روانه.
زمر خان صاحب ډېر مننه. هله کوم او ردونکو چې تاسو به نن د دوجره پروګرام ورسوي نو پر دې ځای راکي ماته اجازه د خدای پامان او تاسو ورسي و دې بلی سندري ته
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
خوگی دی دا سے پستی دی